ماست.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص دویم پیل په خبرونو کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دی ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سې شمې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د 2023 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.49 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو څلور کلن ماشوم
د سږ کال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قومندان وایي د هغه څه خلاف چې انګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند چینار قول اردو عمومي قومندان برید جنرال ای ڈی ایس اوجلا پرون په یو مرکه کې همداراز وویل پاکستان کې د روان کورنی بحران له کبله هم د کشمیر په تړاو کومه اندېښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاسته لوېدلې. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 86% ډېر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې ډیره ده خبرداري ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتیدا په وړاندې کلک خبرګون ونه خي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سکل د جنوري له لومړۍ د مې تر پایا 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلی په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ په جوړونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لشپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز مو ترسره کړی، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باورې یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونی وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یو لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوی مکی الله جواد ونویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي، او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته نجونی د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته لزده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر جنو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ل راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال لاګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي. خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولی وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. لام دی عمله د اگست له 15 څخه د 2023 کال د اپریل تر میاشتې پورې په غو بریدونو کې د وژل شوې کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوې دي یو سلو اته ډیر سلنه وو. راپور زیاتوي چې دغه بریدونه دونه وسلنه په خیبر پښتونخوا کې او یو اته سلنه په بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور لمخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې لامدې عمله وخت په وخت پر پوله نامنی او شخړې رامنځته کیږي. خو طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم ځای نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدی دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
بخشی از طالبان تعهدات میتن کی طالبان یا د طالبان ورکوي چې د افغانستان خوره به د گاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې هې دي. خو زه باوریم چې طالبان د توان نه لري او پاکستان هم په دې پویږي چې یوازې ژمنې کافی نه دي.
خغلی سیدی دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پی به افغان طالبان ځانته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو پاک له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته دا ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعده شبکې مشر امین الزوایری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بریټ کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر ندي. خو د خبر د افغانستان د گاونډیو او د سیمه د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. بل مسابقه به د یک شنبه پر ورځ وي او ورسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورجنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوې ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینې بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
تاکل شبر چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یوریزنیو مسابقو په لومړۍ هغې کې نن د سریلانکا د همبانتوتا د کرکټ په نړیوال دوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سشکال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د را روانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. په خپله لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي. د سریلانکا ټیم د داسون شانا کارتر کپتانې لاندې په ورستیو کې دوی یوریزنې مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربه نیوزیلند دوی ټیسټ لوبي او همدارس درې شل اوور سیالۍ د سشکال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سشکال د درې یوریزنې سیالیو بل لړۍ 3-0 پر هند وبایلله. خول بلخوا افغانستان د 2022 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یو ریزنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2022 په جون کې زیمبابوې ته 3-0 ماتې ورکړه.
د سش کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو ورسیالو لړۍ دوه پر یو وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو ورسیالو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیموت کارونارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ځلیدلی په یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې هم ښه لوبیدای شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلیدلی باولر ماتیشا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره په خپل لوبډله کې شامل کړی دی. تیستو پچونکې پاتیرانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلی چینای سوپر کینګز کې لوبیده د سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل مېزل وی چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شامل شي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچنی ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپل لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې شو وزلید او همداراز رضا حسن زیات کړی دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یوه شلو ورسیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانې لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زتران، نجیب الله زتران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په حال په ملا کې درد پیدا شوی نو موړی به لشتر لشه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبی شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ترکمنستان ولسمشر بل اخر پریکړه وکړه چې دغه هیواد په خیراقوم یا کراقوم دښته کې هغه اور ووجني چې په وکند کې لڅباندې نیمه پیړۍ رئیس لګیږي. بردی محمدوف په ورستي ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دی اور لمبې نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2013 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووجني خو هغه په وژلو بریالي نشول. خو ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتي ده. تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د حقي کندي د اور د وژلو او غاز د نخبرې دوه لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتي چې لکلونو راهیسې پکې اور لګیږي. له پلازمینې اشقابات څخه 210 کیلومتر لري په یو کند کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کیلونو راهیسې اور لګیږي. دا کنده چې خله اویا متره پلنه او شل متره ژوره ده د 1901 کال د مزکی د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامسته شو او همغه محل جیولوجستانو د میتان غاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به غاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کراکوم دشتې په دې کنده کې له څباندې نیمه پیړۍ راهیسې اور لګی شي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډېرې هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پټیلې چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته مغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د غاز د نخ پرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالیه او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبري کوي. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې کدا خبرې بریالي شوې نو د مزکی د تودیدو د فوسیلی غازونو د منفي اخیزو او د مزرو غازونو د خبرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي. که څه هم د دوی خبرې پټې دي خو ورڅخه خبر کتون کې وایي چې پرالتونکو څو میاشتو کې د موافقې هیلشته د انرژي د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو لمخې حاضر د مده ترکمنستان نږدې وسلنه غاز ځای کیږي. میتان غاز چې د طبیعي غازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي تر کاربن ډای اکساید اتیا برابر زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان غاز د کمولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست هم اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیه ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنگي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو یو سلو یو استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو میډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیډنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیې لپاره دراماتیک پای دی چې تر سلو ورځو زیات وخت یې واخیست. تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیډنی مارننګ هیرالد ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یوه لویه بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې 4 کلنې څېړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیډنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښه یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنځشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر شوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برطانوي مجلې انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان شوی او خبرداری ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل سوي چې دوی باید د شخصي کرایه سوي استوګنې په لټه کې سي ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغو 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پایه د استلو خبرتیاوي تر لاسه کړي. تر دې مخکې دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړل شوی و چې له هوټلونو ووزي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډیر خوښونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي چې په خپله سیمه کې له دې عمله مشهوره دي. علی رضا لدی کسانو یو ده. زموږ همکار نرگس مومند سنځه ورسره غږیدلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
از بازار میآوردم چې کیفیت ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، دو ځای اضافه کردم، مردم میره تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بیسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای ات څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې مسله اکثر لري هر ورځ بیلا بیلې مفکورې ذهن ته ورځي. له هیڅ چا زده کړي هم نه دي، بلکې وخت په تیریدو سره له خپلو تجربو زده کړي دي. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
بسیار با کیفیت مې کی موره
چکنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو. دا
تر دریو میاشتو پوری په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی او ډول جوش لري چې هغه جوش کې نست به لمالګي گشنیز او ګونور د اړتیا وړ مصالحه جات سره چلوي ګډوي د تازه ترکاری او څخه ډیر باکای شه ترزی یو بل ډول چټنی له گازرو جوړو هغه ته جوش ورکو چې نرم شول به ماشين کوو اکثر کوي ورچو مصالحه پکې ګډو هغه ته به سره چټنی وای
مخلوط چت بازنم هم بنام چکنی سرخ یاد میشه.
علی رضا وایي د ډیرو لرې ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې یو چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بی د مڼو د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تارتیه لری نو زی کور کی جوڑوم او حمل تای ساتم موگی یو رز جوڑو و یو میشتروس تری کارا خلو دیر محدود و پاک زی که باید وساتل شی دو ابو مصرف بیخی دیر وی
دای وای دروژی په میاشت کې کاروبار ډیر خوي خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځله چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو خو خنداوي هم وی اول یو بل اوړو را اوړو
خاطرې
جالب خاطرې مې د دې چې یو کس ته ورکړم بیا هغه یو بل کس ته ورکړي بیا هغه هم را نغړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیرو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ستاسو لا پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا کندهار کې د جاپانی مشکلان ونداوي چورتاوي د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیرې کښنم بیرې زنانم بیرې شپږم بیرې نظم د اسلامي امارات څخه د غوښنه ده چې دا ټکان والا مشکلان بند کړي.
پرو دغه پښتونستان واټ دکان دې برسامونه چې خرڅيږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کېږدو او غواړي دغه دوکانو یو نیم زر ډالره پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري ډیره مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو دا ته ډیر ډو کار کوم څه هله کو چی زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډیر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 24 21 24 201. شميره بیا تکراروم 00 24 21 24 201.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00 420 22 12 24